د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. زموږ خبرونه له همدې شیبې پیل شوې او د ماښام تر و بجو دوام کوي. نن چهارشنبه د وری یا حمل میاشتې 28 او د اپریل 15 نیټه ده. په دې خبری مجله کې چې د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړي. طالبان هم تر خپل ولکې لاندې سیمو کې خلکو ته د کورونا په اړه عامه پوهاوی ورکوي. دا او نور راپورونه وروسته راځي، خو په پیل کې خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه کې نن د افغانستان په اړه خبرې کیږي. د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کورونا ناروغانو ته یو روغتون ځانګړی کیږي او د امریکا ولسمشر ویلي د روغتیا د نړیوال سازمان سره خپلې مالی مرستې ځنډوي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې نن د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په اړه هم خبرې وشي. دا غونډه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د ویډیو کانفرنس له لارې کیږي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون د ویډیو کانفرنس له لارې خبري غونډې ته وویل چې طالبان دې اور بند وکړي او د امریکا له متحده ایالاتو سره د سولې تړون دې په بشپړ ډول عملي کړي. د ناټو عمومي منشي څرګنده کړه چې ناټو به د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو روزنې، سلا ورکولو او ملاتړ ته دوام ورکړي. د ده په وینا طالبان باید پوه شي چې هغوی کله هم د جګړې له لارې نشي بریالي کېدی. وروسته تر دې چې پرون د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کورونا ویروس له امله د 34 کسانو د مړینې ادعا وشوه، نن د عامې روغتیا وزارت هلته د کورونا لپاره یو روغتون ځانګړی کوي. د دغه وزارت ویان وحید الله مایار وایي
سروبي ولسوالۍ کې یو د کورونا ویروس ځانګړی څنګه شلبستری زبه جوړ شي او هغه ټول امکانات چې ورته اړین دي ورته فراهم شي. سروبي ښار کې هغه ځایونه چې ګڼه ګوڼه لري هغه به دوا پاشي شي.
ښاغلی مایار زیاته کړه چې له کابل سروبي ولسوالۍ ته یو پلاوی تللی تر څو دا معلومه کړي چې هلته په رښتیا کورونا د څو تنو ژوند اخیستی دی. د سروبي اوسیدونکي او د ولسي جرګې پخواني غړي سنګین توکلزی پرون ویلي و چې په دغه ولسوالۍ کې کورونا ویروس تر اوسه 34 تنه وژلي دي. په کابل کې د حامد کرزی د نړیوال هوایی ډګر په بهرنیو دروازو کې پرمختللي الکترونیکي سکنرونه ځای پر ځای شول. د دغه هوایی ډګر قومندان محمد عثمان جانباز پرون د دې سکنرونو د نصب پر مهال وویل چې د هوایی ډګر له امنیت سره به ډیره مرسته وکړي.
دغه سیستم الکترونیکی کس انشاءالله من بعد با ټول وسایط د الکترونیکی طریق نه چکیږي. هغه وسایط چې په خوای اوس مشکوک ول او موږ ته د عین طریق نه په تلاشي کې مشکلات درلودل، نو بعد در مې انشاءالله تاسو ته در کوم چې ټول وسایط په اساسي ډول سره چکیږي.
چین د دغه سکنرونو مرسته له افغانستان سره کړې ده. ټاکل شوی ده چې سر لننه د کابل په ښار کې خلک په موټر سایکل سفر ونه کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت ویان طارق آریان پرون ویل چې په ښار کې اکثره جرمونه د هدفي وژنو په ګډون هغه کسان کوي چې په موټر سایکل سپاره وي. د موټر سایکل چلول د کابل له ښاره پرته د کابل په ولسوالیو کې هم بند شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه موټر سایکل په دې بندیز کې شامل نه دي چې د رستورانتونو او هوټلونو خوراکي مواد چې آنلاین پلورل شوی وي له یو ځایه بل ځای ته انتقالوي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د روغتیا له نړیوال سازمان سره د دغه هیواد مالی مرسته به وزنډول شي. ډونالد ترامپ پرون ویل دغه سازمان په خپل اصلي دنده کې پاتې راغلی او باید په دې اړه ځواب ورکړي. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل امریکا شاوخوا نوي ورځې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO کارونه وارزول او وروسته یې دا پریکړه وکړه چې خپل مالی مرستې ورسره وزنډوي. نوموړي ویلي که دغه سازمان له چین نه د کورونا ویروس سم راپور ورکړی وو کېدای شوی چې دا ویروس همهلته مهار شوی وای. امریکا دا مهال د نړۍ په کچه د کورونا ویروس تر ټولو ډېرې پیښې لري. دغه هیواد کې 15,290,000 کسان په کورونا اخته شوي او له دې امله تر اوسه څه باندې 25,000 کسان مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان تر اوسه د امریکا د دې اقدام په اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې په ټول هیواد کې به د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونو ته ادامه ورکړي، خو یو شمیر کارونو ته به اجازه ورکړي چې خطرې کم دی. حکومت پرون اعلان وکړ چې د عامو خلکو ګرځبندیز به دوه اونۍ نور وغځیږي او تعلیمي ادارې به هم بندې وي. په پاکستان کې له درې اونیو راهیسې بندیزونه دوام لري او د سه شنبې تر ماښام پورې چې کومې شمېرې خپرې شوې وي، په دغه هیواد کې 15,812 تنه په کورونا وایرس اخته شوي دي چې لسلو تنو هم د دې اخیستونکو ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. او روسي خبر هم دا چې ناپیژند وسلوالو د ایران سواحلو ته نږدې له هرمز تنګي سره هغې کښتۍ ته ننوتلي چې د هانګ کانګ بیرغ پرې رپیده. دا خبر پرون د بریتانیا یوې څارونکې موسسې او شخصي استخباراتي شرکت ورکړ. د بریتانیا د میری ټایم په نوم موسسه وایي وسلوال پرون هغه وخت کښتۍ ته ننوتل چې د ایران اوبو ته نږدې د عمان په بحیره کې لنګر واچوه. د موسسې ویلي دي چې دا کښتۍ بیا بیرته آزاده شوه. د خبرونو پای
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ریز د تودوخې لوړه درجه 38 او ټیټي منفي 8. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټي منفي 14. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټي منفي 18. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 38 او ټیټي منفي 9. او جلال آباد اسمان ریز د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټي منفي 18.
خبرونه او د هوا د حالات وړاندوینه مو له ازادي رادیو واوري. دا خبرونه کول شي زموږ په ویبپاڼه کې هم ومومي، پته د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اورای چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له پاکستانی چارواکو سره د سولې پر بهیر غږیدلې دی. ناتو دغه هڅه ستایلی او د خپلې یوې غونډې په درشل کې د افغانستان د جګړې درېدل غوښتي دي.
موږ په ټولو خواو شخ کوو چې د دې ژمنې بشپړ درناوی وکړي، چې شخړې په کمې وي او بشپړې هڅې په کمې، چې تړون تطبیق شي او بین الافغاني خبرو ته لار پرانیسي.
په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې 214 ته پورته شوې. پر حکومت سربیره طالبان هم خپلو سیمو کې خلکو ته په دې اړه عامه پوهاوی ورکوي.
چې څوک وایي چې مسلمان نه نیسي، یا څوک وایي چې مسلمان باید عقیده کلکه وي، باید وی نه نیسي، یا داسې چې د چا سره امام دی دا نه نیسي، دا غلطه خبره ده.
د افغانستان مالی وزارت په ټولو ولایتونو کې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره څه باندې 2 میلیارد افغانۍ ځانګړي کړي. نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو، په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د پیسو نړیوال صندوق د کورونا وایرس له کبله رامنځته شوي اقتصادي کړکیچ ته ژوره اندېښنه ښودلې. نور مسایل هم شته. هیله ده تر پای راسره پاتې شي. وبجه او ات دقیقې شوې راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د پاکستان د پوز له مشر جنرال جاوید قمر بجوا سره په افغانستان کې د دایمي سولې په لارو چارو خبرې کړي. د ناتو عمومي منشي د افغان سولې په برخه کې د جنرال میلر هڅې ستایلې دي او ټاکل شوی ده چې نن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ پر افغان سولې هم خبرې وشي. احمد شیبر د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
پاکستانی پوځي چارواکو د افغان سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د هڅو یو ځل بیا ملاتړ وکړ او خپل دا ژمنه یې تکرار کړه چې اسلام آباد به د افغان لانجې د سیاسي جوړجاړي لپاره خپلې هڅې مخته یوسي. په پاکستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت په یو بیان کې څرګنده کړه چې د پاکستان لوی ترسي جنرال جاوید قمر باجوه پرون دښمنی هغه وخت وکړي چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې تر د ماموریت له عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره وکتل. زلمی خلیلزاد او جنرال سکاټ میلر یو ورځ وروسته تر دې اسلام آباد ته ولاړل چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. له پاکستاني چارواکو سره د دغو دوو جګپوریو امریکایانو خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې ټاکل شوی ده نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د دې ترڅنګ چې ناتو له خپلو غړو هیوادو سره څرنګه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي پر لارو چارو کې مرسته کولی شي د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون تر دې غونډې مخکې په افغانستان کې پر اور بند او د شخړو پر کمیدو ټینګار وکړ. موږ پر ټولو خواوو غږ کوو چې د دې ژمنې بشپړ درناوی وکړي چې شخړې به کمې وي او بشپړې هڅې به کوي چې تړون تطبیق شي او بین الافغاني خبرو ته لار پرانیسي. زه همداراز په افغانستان کې په وروستیو کې له طالبانو سره د ناټو د جګپوړي قمندان سکاټ میلر د لیدو کتو هرکلی کوم او د امریکا د متحده ایالاتونو د استازي خلیل زاد چې له طالبانو سره له نږدې په ارتباط کې دی او هڅې کوي چې د سولې بهیر ته اسانتیاوې برابرې کړي چې دا په افغانستان کې سوله ییزې حل لارې ته د رسېدو یوازینۍ لاره ده. د دوشنبې په ورځ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر ټویټر ولیکل چې له زلمي خلیل زاد او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره په کتنه کې له امریکایي لوري سره د شوي تړون د بشپړ تطبیق ترڅنګ له دې موافقې د سرغړونو پر موضوع او د بندیانو د خوشي کېدو پر ځنډ او حل لارو خبرې وشوې. د فبروري په 9 د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ په پلازمینه دوحه کې د شوي تړون له مخې باید افغان حکومت د طالبانو تر 15,000 پورې بندیان خوشي کړي وای او طالبانو د حکومت نشتې 1000 تنه زندانیان آزاد کړي وای. تر اوسه پورې د حکومت له لوري د طالبانو 300 زندانیان خوشي شوي دي او طالبانو د 40 بندي پوځیانو د خوشي کولو خبر ورکړی دی. خو د کندهار امنیه قمندان تعدین خان ویلي دي چې دا 40 تنه خوشي شوي ټول ملکیان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبان تر خپل ولکې لاندې سیمه کې خلکو ته د کورونا ویروس د خطر او د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي په اړه معلومات ورکوي. دوی که څه هم د کورونا ویروس د تشخیص لپاره لازم امکانات نه لري، خو په کورونا اخته مشکوک کسان د معاینې لپاره د ولایت مرکز په تیره کابل ته استوي. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو تر ولکې لاندې ځینې سیمو ته ورغلی او دا راپور یې برابر کړی دی.
د میدان وردګ ولایت د چک ولسوالۍ د سیبک بازار ته راغلی یو هغه سیمه چې له کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده. دا سیمه یوازې یو روغتیایي کلینیک لري چې شپږ ښځې او اووه نارینه پکې کار کوي، خو په دې ورځو کې د دې روغتیایي کارکوونکو اصلي کار په هغو کسانو تمرکز دی چې په کرونا وایروس د اخته کېدو شک پرې کیږي.
چې څوک وایي چې مسلمان نه نیسي، یا څوک وایي چې مسلمان باید عقیده کلکه وي، باید وی نه نیسي، یا داسې چې د چا سره ایمان دی نه نیسي، دا غلطه خبره ده.
طالبانو د سیمې خلک راټول کړي تر څو د کرونا وایروس د خطرونو په حق لورته معلومات ورکړي. د سیبه کلینیک مسؤول غلام ربانی عمران له خلکو غواړي چې د عادي ناروغیو د درملنې لپاره کلینیک ته ورنشي.
مدا کچیر یو عادي یو جزوی مشکل وي، هغه روغتیایي مرکز ته مراجعه ونکړه، ځکه زه چې د خپل کلینیک حالات وینم تقریبا روزانه 200-300-500 پورې سراپا مریضان په ورځ کې راځي. خدای نه خواسته که چیرې په دغه وایروس باندې یو مونتن کس راځي، نو هغه کېدی شي په یوه ورځ باندې د دغه انتشار ته چې 200 کسان دي په دې باندې اخته شي.
په عین حال کې د میدان وردګ لپاره د طالبانو د روغتیا د کمیشن مشر حافظ مدني وایي چې تر اوسه 100 تنه په کرونا وایروس اخته مشکوک کسان په دې ولایت کې ثبت شوي دي. هغه هم دا شان وایي کوم ناروغان چې له روغتون یا کلینیک نه وتښتي بیرته به راوستل شي.
داسې مرکزونه چې هغه پرس که د کارانتین مرکزونه وي څلور، چې یا د مریضان کې وساتل شي، بالاخره مرکز او کابل ته نقل شي. چې یو چک په ولسوالۍ کې د شیرخانې په شپخانه کې دی، یو سید آباد ولسوالۍ کې ملک محمد خان روغتون کې دی، یو بیسود ولسوالۍ کې دی، یو خود مرکز کې دی، او بیا دغه ټیټ رتبه کلینیکونه لکه بی اچ سی ګان او سی اچ سی دغو کې امبولانسونه معذب شوي دي. دغسې مریضان بیا موږ تر دغو مراکزو بالاخره تر میدانه او تر کابله پورې رسوو.
تر دې وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې په کومو سیمو کې چې په کرونا وایروس د اخته کېدو مثبته پیښه ثبت شي، هلته به په موقت ډول نښته ودرول شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر مخکې تر دې ویلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې په کورونا وایروس د اخته کېدو څو مثبت پیښې ثبت شوې دي. د وروستۍ شمیرو له مخې په افغانستان کې تر اوسه نږدې 800 کسان په کورونا وایروس اخته شوي چې له دې ډلې 30 تنه روغ شوي او له 20 زیات یې مړه شوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
او اوس هم احمد تکل ته غوږ دو چې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کړی ده.
یوریشیا ریویو آنلاین خبرونه په یو مطلب کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې ته کتنه کړې ده او لیکلي دي چې دا موافقه د وروستیو څو کلونو تر ټولو مهم سند ده. د مطلب لیکوال پوښتنه کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا موافقه افغانستان ته د سولې د راوستلو لپاره څومره ظرفیت لري. د مطلب په دوام کې راغلی دی چې په دې موافقه کې تر ټولو زیات زیان د افغانستان حکومت ته متوجه دی، ځکه چې پر متحدو ایالاتو له حده زیات متکی دی. خبرونه لیکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغانستان حکومت څنډې ته پاتې شو. د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې د افغان حکومت په استازیتوب هیڅوک حاضر نه و، او بالاخره د حکومت او طالبانو ترمنځ تر دې دمه د مخامخ خبرو هیڅ څرک نه ښکاري. لیکوال زیاتوي چې د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه پوښتنه هم مهمه ده. یوریشیا ریویو لیکي د دې پوښتنې ځواب دا دی چې طالبانو تل له ډیموکراسۍ سره د ژمنتیا ډاډ ورکړی دی. په داسې حال کې چې د خپرونې په وینا دا ډله اصلا د شریعت د سختو قوانینو عملي کول په پام کې لري. خپرونه زیاتوي په افغانستان کې دا اندېښنې تل د ښځو لخوا مطرح شوي دي چې د سولې د خبرو په پایله کې د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې زیانمنې نشي. یوریشیا ریویو وړاندې لیکي چې د افغانستان حکومت تل د ښځو د مشرتابه او د هغوی د نورو حقونو پر خوندیتوب ټینګار کړی دی، او دا یې خپله سره کرښه بللې ده. د مطلب لیکوال په پای کې لیکي تر ټولو اساسي پوښتنه دا ده چې له طالبانو سره خبرې تر کومې اندازې حقیقي دي، ځکه دا شکونه او اندېښنې په زیاتېدو دي چې له توندلارو مفکرو او ایډیالوژۍ د طالبانو تیرېدل ښایي امکان ونه لري. لانګ وار ژورنال خبرونې د افغانستان له طالبانو، حقانی شبکې، القاعده شبکې او د منځنۍ آسیا له جهادي ډلو سره د پاکستانی طالبانو اړیکو ته کتنه کړې. خبرونه د پاکستانی طالبانو د تحریک له لوري د هغې نوې ویډیو خپرېدو ته چې د دې ډلې وژل شوی مشر حکیم الله مسعود او د ژوند پر مهال د هغه جهاد پکې ستایل شوي اشاره کوي. او لیکي حکیم الله مسعود غوښتل د افغانستان په جګړه کې هم ګډون وکړي، خو د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر هغه ته د دې کار اجازه ځکه ورنه کړه چې هغه مهال دای ډیر ځوان و. حکیم الله مسعود د 2013 کال په نومبر میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. لانګ وار ژورنال زیاتوي د پاکستان پوځي او استخباراتي ادارو د افغان طالبانو مستقیم ملاتړ کاوه، څو د خوست پر چپمن کمپ د 2009 کال د حمله په څیر د مهمو او لویو حملو په ترسره کولو کې له پاکستانی طالبانو سره همکاري وکړي. خبرونه زیاتوي د ادارو همدراز له افغان طالبانو څخه دا غوښتنه هم کړې و چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو په بریدونو کې د پاکستانی طالبانو له تحریک سره مرسته وکړي. پاکستان د افغان او امریکایي چارواکو له پخوانیو تورونو سره سره تل ویلي دي چې د طالبانو ملاتړ نه کوي، او د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې خورا زیاتې قربانۍ ورکړې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان د مالیې وزارت له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره 4 ولایتونو ته 2.3 میلیارد افغانۍ استولې دي. دا وزارت وایي دا پیسې د هغو 6.6 میلیارد افغانیو څخه جلا شوي چې له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره ځانګړې شوي دي. که څه هم د مالیې وزارت د ولایتونو ترمنځ د مساواتو او انډول خبره کوي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي ځینې ولایتونو ته هغومره چې اړتیا وه پیسې نه دي ورکول شوي. امید ظهیر مال په دې اړه دا راپور برابر کړی.
مالی وزارت د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم پر بنسټ د هیواد ټولو 4 ولایتونو ته 2.3 میلیارد افغانۍ استولی چې د والیانو لخوا به له کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې مصرف شي. د دې وزارت چارواکي وایي دا رقم له هغه پیسو جلا دی چې د عامې روغتیا وزارت ته د کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره ورکړل شوي دي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی د سشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا پیسې د هغو 6.6 میلیارد افغانیو برخه ده چې د افغانستان له ملي بودیجې څخه تعدیل شوی او مستقیما د ټولو والیانو په واک کې ورکړل شوی دی. خو که د ملي بودیجې پیسې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره ورکړل شي، د هغو پروژو برخلیک به څه وي چې د ملي بودیجې د سند له مخې ورته دا پیسې ځانګړې شوې وي؟ د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی:
دا ټول پیسې د افغانستان د ملي عوایدو نه دي، ولې کله چې نړیوال همکاران هغه پیسې چې موږ ته بیرته راکوي حکومتونه شرکی دغه خبر درته موږ د ملي بودیجې په سند کې پیسې ور اضافه کوو تر څو کومه پروژه چې په فکر کې دي او یا نور موارد یا هغوی کوم مشکلات سره مخامخ.
د مالی وزارت لخوا په دې پیسو کې تر ټولو ډېرې درې ولایتونو 1500 میلیون کابل، 1500 میلیون هرات او 1500 میلیون بدخشان ته ځانګړي شوي دي. په دویم مقام کې د کندهار، کندوز، بغلان او تخار ولایتونه دي چې 1000 میلیون افغانۍ ورته ورکړل شوي دي. په دریمه درجه کې بیا د پکتیا، غزنی او خوست ولایتونه دي چې 68 میلیون افغانۍ ورلیږل شوي دي. په څلورمه درجه کې بیا ننګرهار، بلخ، هلمند، فاریاب او نیمروز ولایتونه دي چې 50 میلیون افغانۍ ورته ورکړل شوي دي. بامیان، پکتیکا، لوګر، دایکندی، زابل او روزګان ته بیا 30 میلیون افغانۍ او جوزجان، کونړ، فراه، لغمان، سرپل، غور، سمنګان، بادغیس، نورستان، پروان، میدان وردګ، کاپیسا او پنشیر ولایتونو ته بیا 60 میلیون افغانۍ ځانګړي شوې دي. خو اوس د ولسی جرګې یو شمیر غړي نیوکه کوي چې د پیسو دا ډول ویش عادلانه نه دی. په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي ابرار الله مراد وایي ولایتونو ته د پیسو د ورکړې په برخه کې حکومت د ولایتونو نفوس، د کورونا خطر او ورسره خوا کې راتلونکو ګواښونو ته هیڅ پام نه دی کړی.
نه د پاولیسی جرګې سره شوی، نه زموږ د ولایت د وکیلانو سره شوی. دا دغه یو ګروپ ته د ادارې د خوانه جوړ شوی او دغه دا تقسیمات دي د وزارت د هماغه ګروپ یا بالفر هماغه کمیټې دا تقسیمات کړی دي.
نیمروز چې اوس مهال پکې له کابل، هرات او کندهار وروسته د کورونا ډېرې پیښې ثبتي او تر خوا ایران ته د تګ راتګ یوه لاره هم ګڼل کیږي، په ولسی جرګه کې استازي نیوکه کوي چې د ولایت ته لیږل شوې پیسې د اړتیا په پرتله ډېرې کمې دي. په ولسی جرګه کې د نیمروز استازي فریده حمیدی وایي د ځینې ولایتونو په حق کې جفا شوې ده.
سرحدي ولایتونه چې زیاتې ستونزې لري، همدا اوس لږ تر لږه له نیمروز څخه په ورځني ډول نږدې 3000 کسان افغانستان ته راځي. ولې هغه ولایتونه چې د کورونا هیڅ قضیه پکې نشته، د دې ولایت په انډول پیسې ورکړل شوې، دا لویه جفا ده.
خو د افغانستان د مالی وزارت پیوای هر ولایت ته د اړتیا، د کورونا وایرس متوجي ګواخ او تر خوای نفوس ته پکاتو پیسې لیږل شوې دي. په افغانستان کې اوس مهال د کورونا وایرس 214 پیښې ثبت شوې چې تر ټولو ډېرې په هرات، کابل، کندهار، نیمروز او بلخ ولایتونو کې دي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایرس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
او اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د پیسو نړیوال صندوق په خپل نوي راپور کې چې پرون یې خپور کړ، د نړۍ اقتصاد ته د کورونا وایرس له امله ژوره اندېښنه څرګنده کړې. د دې راپور له مخې به شتمن هیوادونه ډېر وځپل شي او د افغانستان په څیر د یو شمیر کمزورو اقتصادونو ستونزه به دا وي چې دغه وړ اقتصاد به یې هم خراب شي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وړاندوینه کوي چې د نړۍ اقتصاد به روان کال منفی 3.1% کې وي او راتلونکی کال به مثبت 15.2% ته ورسیږي. په نړۍ کې د کورونا وایرس تر خپرېدو مخکې IMF پیشګویي کړې وه چې روان کال به د نړۍ اقتصاد 3.3% وده کوي. تر ډېره د لویدیځو هیوادو د اقتصاد د ځپل کېدو پیشګویي کېږي چې هلته کورونا وایرس نسبتا زیات خپور شوی دی، لکه د امریکا متحده ایالاتونه چې تر بل هر هیواد تر اوسه پکې په کورونا د اخته کسانو شمیر زیات دی. اقتصاد به له اټکل سره سم 15.9% منفي وي. په اسپانیا کې تر متحده ایالاتونو وروسته ډېر کسان په کورونا اخته دي، هلته به اقتصاد منفي اته وي. په ایټالیا کې چې په اسپانیا پسې ډېر خلک کورونا نیولی دي، اقتصاد 9.1% منفي وي. ورپسې فرانسه ده چې اقتصاد به 1.2% منفي وي او د جرمني د اقتصاد اټکل داسې کېږي چې 0% به منفي وي. په آسیایي هیوادو کې د کورونا د ویروس په اصلي ټاټوبي چین کې چې د اقتصاد له څو لسیزو راهیسې وده خورا لوړه وه، روان کال به 1.2% وده وکړي. تیر کال دا وده 6.1% ته رسېده. ایران بل هغه هیواد دی چې په آسیا کې تر نورو ډېر کسان تر دې دمه په کورونا پکې اخته دي. دغه هیواد چې په تیرو 3 کلونو کې اقتصادي وده سر په سر منفي ده،
روان کال به د کرونا ویروس له امله اقتصاد ډیر سخت وځپل شي. شاید د نړۍ اقتصاد نور هم خراب شي که چیرته د کرونا ویروس مخونه نیول شي. د ایم ایف د راپور له مخې بندیزونو، د تجارتي سیمو بندیدو، په ټولنیزه کچه فاصلو او د سفر بندیدو د نړۍ اقتصاد ځپلی دی او په میلیونونو کسانو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. د افغانستان او پاکستان اقتصاد به سږ کال د راپور له مخې 3.5% ولویشي، حال دا چې تیر کال د دې هیوادو اقتصاد نږدې 3% وده کړې وه. د پیسو نړیوال صندوق وړاندوینه کړې ده چې له 1930 کلونو راوروسته چې هغه وخت هم یوه ساري ناروغي خپره شوې وه، تر بل هر وخت به سږ کال د نړۍ د اقتصاد لپاره سخت کال وي.
یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز. ټاکل شوې ده چې نن د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په اړه هم خبرې وشي. دا غونډه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې جوړیږي، وروسته تر دې چې پرون د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کورونا ویروس له امله د 34 کسانو د مړینې ادعا وشوه. نن د عامې روغتیا وزارت هلته د کورونا لپاره یو روغتون ځانګړی کوي. په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر په بهرنیو دروازو کې پرمختللي الکترونیکي سکنر ځای پر ځای شول. ټاکل شوې ده چې سر لننه د کابل په ښار کې خلک پر موټر سایکل سفر ونکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان پر نو ویل چې په ښار کې اکثره جرمونه د هدفي وژنو په ګډون هغه کسان کوي چې په موټر سایکل سپاره وي، نو ځکه دوی هم بندیز پرې ولګاوه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د روغتیا له نړیوال سازمان سره د دغه هیواد مالی مرسته به وځنډول شي. ډونالد ترامپ ویلي چې دغه سازمان په خپل اصلي دنده کې پاتې راغلی او باید په دې اړه ځواب ورکړي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې په ټول هیواد کې به د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونو ته ادامه ورکړي، خو یو شمېر کارونو ته به اجازه ورکړي چې خطر یې کم دی. او ناپیژنده وسلوالو د ایران سواحلو ته نږدې له هرمز تنګي سره هغه کښتۍ ته ننوتل چې د هانګ کانګ بیرغ پرې رپیده. او اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه چې د افغان بسیم د 1903 شمیرې له لارې مو را لېږلې دي. عبدالعزیز غالب لیکلي د هلمند له مرجې نه وایي د کورونا ویروس په حق لم موږ ته عامه پوهاوی راکړی. بل اوریدونکي لیکلي وایي هغه بېوزله چې د قرنطین په وضعیت کې راګیر دي باید مرسته ورسره وشي. دا اوریدونکی هم جعفری نومیږي. او د پکتیا له څمکنۍ نه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي وایي د کورونا ویروس مثبتو پېښو شمېر ورځ تر بلې زیاتېږي، او بل دا چې د هیواد کې د خوراکي توکي په لوړېدو دي. اوس هم د ژوند رنګونه او ورپسې بله خبري مجله چې ستار فروغي وړاندې کوي.
د ژوند رنګونه
د ژوند رنګونو په دې مارکه کې د ملي رادیو تلویزیون له پوخانی کارکونکي محمد صدیق ظریفیار سره غږیږو.
استاد کدار تو ایتی دغه خواندن چې وو ستاسي او ری د دې چا په غږ ده
دا سندره ستاسي وو سو او ری د لاده د میر سلام په واسه کې
دی. اول جله لپاره ل رادیو نه کومه سندره خبرسوه
خونی هنرمندانش که فرزند استاد قاسم مرزا نظر میمن پروین او داخله کو ورسله سره آرشیو د رادیو افغانستان ایجاد شو. پغه کې اولین خواندن چې شماره د آرشیف خوړلې ده او راجستر شوې ده په آرشیف کې د خاتم آواز ده اوس به د امیل دانې دانې کمه تاسو
بله امدا ستاسو ویلې اوس به د امیل دانې دانې کمه لک بار خو راته ووروي
ولې نه
جنگونه تیر سول یا وخت د چراغای چې موسیقي بيخي منو د خپخانه موسیقي د متسنګ دلته وساتل
اول خو د ارشیف د کار کوون کو زحمت او پزل د خدای نه نور ارشیف نیمګر یت لاسنه د خانه لای یو جای کجا
یعنی چا غرض وسره ونک
چا غرض وسره ونک
خپخانی شین تر وسه ستا
تر وسه ستا
لدی پاس بم ساتل کیږي
خدای مهربانه د وساتل سي